په نسن کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیل شو. کوښنه اختر مونیک مرغه د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وایي اسلامي نړۍ باید د افغان شوزو او نجونو د حقوقو دفاع وکړي. میرمن اميري دا خبره تیر شپه نه وخت پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه تیر ماشم د ځینو اسلامي هیوادونو سفیرانو ته روژه ماته برابر کړی وو او هلته د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو بحث کړی چې په خبرې پر ګڼو مسایلو د نظر توافق موجود وو. میرمن اميري وایي له تعلیم او کار د شوزو او نجونو د محرومولو پالیسي د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې نه ده دیدل سوی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې وړ مشپه د کابل په چمتله کې د ماین په چاودنې کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه سوی خو چاودنې زیان نه دی اړولې. او پرون سهار د کابل په بودخا کې هم د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښول سوي وو چې دغه ماینونه کشف او شن کړای سوي دي. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی پرون په خپل ټویټر کې دغه خبرونه ورکړي دي. برېښنا شرکت وایي چې د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو سو یو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول سوی وي. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. د عراق د شمالي ښار اربیل د تیلو چڼځای ته نږدې شپږ میزایل لګېدلی دي. د کوردستان د ټروریزم د چارواکو تیره شپه په یو بیان کې دغه خبر ورکړی. دغه توغندي له نینوه ولایت څخه توغول سوي او د کی ای آر په نوم چانځای ته نږدې لګېدلی. چارواکو چاته د زیان او شتو په اړه څه نه دي ویلي. د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. وروسته له هغې چې د روسیې یوې الوتکې د ډنمارک او سویډن له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه، دواړو هیوادونو پرون ویل چې اوس د روسیې سفیران احضاروي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي د روسیې الوتکه تېره جمعه د سویډن هوایي حریم ته تر داخلېدو مخکې د ډنمارک هوایي حریم ته ننوتله. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جاپا کوفود پرون یکشنبه پر ټویټر لیکلي د روسیې سفیر د شنبه د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ستاکهولم کې به د روسیې سفیر احضار کړي. وروسته له هغې چې روسیې څه باندې دوی میاشتې مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، په سویډن او د هغه په ګاونډي هیواد فنلند کې په ناټو تړون کې د غړیتوب په باب بحثونه تاوده سول. خو روسیې دغو دوو هیوادونو ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. ډنمارک د ناټو غړی هیواد دی. نن دوشنبه سهار وختي د روسیې د جنوب په بلګرود سیمه کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده، دوی چاودنې وسوې. د سیمې والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې په دغو چاودنو کې چاته ځاني یا هم مالی زیان نه دی اوښتی. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې راځي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل وینا کې د قدرت پر انحصار انتقاد وکړ.
قوت نیول آسان دی اما انحصار پایدار نه دی. په زور باندې افغانان قانع کولای نه سي.
د محمد اشرف غنی پر وینا د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
پر دې چې کومې کړي را څرخېدلې وي په حکومت کې، هغه د دغه شی د پاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزی اداره سره نږدې نه سي.
کندهار کې د نورو کلونو په نسبت سش کال د اختر میلې کمرنګ ښکاري.
هغه وخت ورور موږ ته زره نه زله د دکاندارۍ کول اوس به څو ورځې حساب کې دوه زره نه ده.
دا هم ورته په خوست کې خلکو د دایمي سولې هیله وکړه.
نو ټول افغانانو نه کډې امارات کسون دي کڼور دي یو بل وزغم یو ترڅو داسې یو فزر مانسته شي چې دایمي سولې روشي عمل روشي.
د اوکراین له ماریوپول څخه د ایستارو خلکو د رایستلو بهیر روان دی. د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د کوچنی اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایو. د دې خبرونه دراپرونو برخه ته ورزو. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلای. د افغانستان پخوانی ولسمشر دا خبره د کوچنی اختر په مناسبت تیر شپه په خپل وینا کې وکړه. هغه د افغانستان اوسنی شرایط خورا خطرناک وبلل او ویل چې باید پر ملي اجماع لسره خبري وسی. سفیولا ستانکزای تفصیل لري.
د افغانستان د پرزول شوی جمهوری دولت رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل وینا کې په اوسنیو واکمنانو توندنی وکی وکړي. ښاغلی غنی د کابل، کندز او مزار شریف وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د ده په خبره له همدغه سې ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي بله څه نتیجه نشي لرلی.
څوک چې څه نور ته کیندي اکثرا خپله په څه لویږي. د انفجار او د انتحار مکتب که خلق روزل برتا ده استادان مقابل که استعمالی او دا للی دوام پیدا که لاره ده وطلو چاودنه او بریدونه ندی سیاسی جوار فکر او لاره ده حل او ده خلق زوند بانده اجماع پکرده.
د طالبان حکومت بیا تر دغو بریدونو وروسته ادعا کړي چې د امنیت په نیولو برلاسی دي او د وروستیو بریدونو عاملین به هم ژر ونیسي. پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی په خپل بیگانه وینا کې هم داراس اوسنی واکمنان د قدرت په انحصار تورن کړل او وی ویل چې په دې باندې مخته نشي تللی.
قوت نیول آسان دي اما انحصار پایدار نه ده. په زور باندې افغانان قانع کولای نسی. ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې وغږیږو او د لارې یو نقشې ته راسو چې د یو هوسا، آباد، آزاد او بیطرف افغانستان موخې ته ورسیږو او څنګه ټول ملا وتړو چې آبادۍ او ځوان ته کار وکړو نه بربادۍ او مرګ ته.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د جمهوري نظام په پرزیدو سره محمد اشرف غنی له کابله وتلو ته اړ شو او تر دې دمه په متحده عرب اماراتو کې میشت دی. طالبانو که څه هم سمدستي د اشرف غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي و چې د دوی اوسنی حکومت چارسنبالی یا سرپرست دی خو بیا هم دوی ټولو ته پکې ځای ورکړی. د افغانستان بشري ناورین چې د میلیونونو کسانو لوږه یې په سر کې ده د اشرف غنی د اخترېزې وینا بله موضوع وه چې ده پرې خواشیني وښوده.
لنډمهال دا ضرور ده چه انسانی مرسته منسجم سی او پا عادلانه توگه ویشل سی اما اصلی لاره امو خپلا پا پخو داره دل دی او دی موک عظیم بشری او طبیعی پانگونه سمه توگه استفاده او گته پرتکول پکارد. پا دی برخو که معلوم دار ز نظری لرم اما اما تک لاره همیشه داده چه ولستره باید مشوره وسی زکه ده افغانانو جمعی عقل لفردی عقل نوچد ده.
کاغلی غنی و نویل چه چه دول نظریه لری او په چه شکلی ده طالبانو له حکومت سره شریک وی چو له اوسنی سخت بشری حالت په وتلو که اغیزمن تمام شی. تر دې مخکې که څه هم رد شوی خو داسې اوازې وی چې ښاغلی غنی بیرته افغانستان ته ستنیږي او د اوسني بحران په مدیریت کې به مرسته وکړي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو یوه عمده برخه په افغانستان کې تعلیم او لوړو زده کړو ته ځانګړې کړې وه او ټینګار یې درلود چې باید د زده کړو زمینه ټولو ته برابره شي.
آیا حدیث مبارک نه ده چې وایي د علم د پاره چین ته لاړ سه چې هغه وخت کې د دنیا پایله وه؟ له ښې مرغه نه نن اسلامي هیوادونه د معارف او لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم د هلکانو او هم د نجونو ته د شرایطو برابرولو کې له ټولو نه پرمخکې دي او ضرور ده چې له دې بریالیو تجربو نه موږ نتیجه واخلو او ځان چمتو کو.
د طالبانو حکومت له واک ته رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او وایي چې په دې اړه لا هم بحث روان دی چې څنګه د دوی په خبره د نجونو د تعلیم لپاره ښه او شرعي فضا برابره شي. په دې برخه کې طالبان تر سخت نړیوال فشار لاندې هم دي خو لا یې پرله پسې غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې. ومردل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بله نتیجه نسی لرلی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د کوچني اختر په مناسبت په خپله صوتي وینا کې دا خبره وکړه. هغه په خپلو خبرو کې یو وار بیا د یوې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. په دې اړه مې د لوی کندهار ولسي بنسټ له مشر بصیر عطا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې څومره بریالۍ وې.
متاسفانه د جمهوریت په دوره کې د شهر او د کلی د اطرافو د خلکو سره زیاته فاصله موجوده و. ډیره توجه پر اطرافو پر محلي اداره او پر محلي ولسوالۍ او پر کلو پر باندو باندې نه کېدله. زیاته ستونزه په دغه کې و چې یو ملي اجماع نشوه رامنځته شوه. پر مثال موږ تاسو ګورو په مرکزي ښارو کې ولسونه که هر څومره زیات هم وي خو زیاته حصه د ولسوالۍ څخه دي چې هغو ته هیڅ نه و برخه نه ورکول سوې. اساسي مشکل هم همدا او پر دې چې کومې کړۍ راڅرخېدلې وې په حکومت کې هغه د دغه شی دپاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزي اداره سره نږدې نسي.
تیر حکومت د سولې په مسله کې څه فکر کوي چې بریالی روان و که زیات مسایل پټ روان و چې ولس ورباندې اصلا نو خبر؟
زیات مسایل پنهان و. حتی حکومت هم په دې موضوع کې زیاته برخه کې نو په جریان کې. د تیر جمهوریت مشران تر زیاته وخته نه و په جریان کې. خلیلزاد او د طالبانو مشرانو سره په تماس کې و. حکومت هم د پردې تر شا ساتل سوی و خو حکومت هم څه ستونزې او خلاوې درلودلې. په حکومت کې یو شمېر اشخاص غوښتل چې سوله د طالبانو سره ورسیږي خو یو شمېر اشخاص و بیا نه غوښتل چې د سولې پروسه کامیاب شي.
یوه مسله چې د خلکو له تبصرو څرګندیږي هغه دا ده چې خلک غواړي پوه سي چې تیر حکومت څنګه سقوط سو، چا په دې مسله کې لاس درلودی او د چا د خوا فشارونه و؟ څه فکر کوي چې څرګنی ولې دې مسلې ته اصلا په خپلو دغو ویناوو کې اشاره نه کوي؟
دا به تاریخ ټوله ثابت کړي. د هغه رئیس جمهور یا به د رئیس جمهور ته هغه نږدې افراد چې د سولې په پروزه کې مهم ونډ درلودل او د یو حکومت د سقوط په اړه باندې د حکومت سقوط او د سولې د خبرو د ناکامه کېدو علت عدم مدیریت و، د مدیریت ضعف و، او د غربي یانو او د نړیوالو یو دم د افغان حکومت سره د مرستو او لاسنیوي او همکاریو نشتون و. زموږ تاسو حکومت د افغانستان حکومت په دې ټول پوهیږو چې تقریبا 50% او 70% ایلا زیات اتکا پر خارجي مرستو پر خارجي تجهیزاتو خصوصا پر غرب و. د هغو مرستو د غربیانو قطع د مرستو د یوازینی اساسي علتونه و او عدم مدیریت.
او پلانډو کې کراته وایست چې اوس ولس څه تمه لري له پخواني ولسمشر اشرف غني او دغه راز نورو مطرح سیاستوالو څخه چې د اوسني بحران د حل لپاره دوی باید څه وکړي؟
ولس خو اوس د دوه جهانو تر مابینځي. ولس هغه اشخاص چې د جمهوریت مخکنی اشخاص و، ولس د هغو په اړه زیات بې باوره دی. داسې فکر کوي ولس چې هغه په خارجي تیاره کې راغلی و او په خارجي تیاره کې ولاړله بیرته او پاتې شو د طالب په اړه باندې. د طالبانو په اړه باندې ولس اوس ډېر انحصار دی. مشکل په دې کې دی چې اوس ولس د امارت څخه داسې غوښتنې لري لکه د مکاتبو په اړه، د پوهنتونو په اړه، د یان د ازادي په اړه، د بشر د حقوق په اړه، د کار هو د حقوق په اړه باندې. دا هغه غوښتنې دي چې ولس د طالبانو څخه لري. په دانه میاشت خود طالبانو حکومت په دې نه دي توانېدلی چې دا غوښتنو ته ځواب ووایي. په راتلونکي کې وګورو.
د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر عطا و چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر را سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي چې لا هم په هوایي چلند کې څو عمده ستونزې شته چې دوی لا هم په هوارولو نه دي بریالي سوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تیره اونۍ یوه هیئت په دوحه کې د دغو هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه خبرې وکړې. د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی په دې تړاو قطریانو او ترکانو ته مشخصې غوښتنې وړاندې کړې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د راپورونو په اساس د هوایي ډګرونو د چارو د منظمې سنبالتیا او د ستونزو د هواري لپاره لا د طالبانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له کابله د تخلیه پر مهال د هوایي ډګر ګڼ مهم وسایل ویجاړ شوي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی.
موږ
دوه ډوله ستونزې درلودي او لایې هم لرو. یو یې تخنیکي وسایل دي، ځینې اپډیټ نه دي، ځینې بیا تنظیم او نصب ته اړتیا لري. دوهم تخنیکي پرسونل چې تخنیکي لایسنسونه او کاري جوازونه درلودل او د هوایي ډګر په بیلابیلو برخو کې کار کوو، د ایس آی وی پروسې له لارې امریکا لخوا ایستل شوي دي. همدا دوه عمده ستونزې د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې وې او لا هم پر ځای پاتې دي. هغه زیاته کړه چې له کابل د تخلیه د ماموریت پر مهال هوایي ډګر ته له 15 میلیونو تر 40 میلیون ډالرو پورې تاوان ورسید. ښاغلي وفا د هغه پلاوي د هڅو د پایلو په اړه چې د کابل په ګډون د 5 ولایتونو د هوایي ډګرونو په اړه د خبرو لپاره دوهې ته تللی وو، وویل چې لا وروستۍ هوکړه نه ده شوې. له دې وړاندې د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د حکومت او قطري چارواکو ترمنځ د هوایي ډګرونو د مسؤلیتونو په تړاو ځینو مخالفتونو خبر ورکړی وو. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره قطر او ترکیې په ګډه د کابل د هوایي ډګر د بیا فعالېدو لپاره کار وکړ، تر څو چې د هوایي ډګر بیرته د پروازونو جوګه وګرځوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وړم ورځ په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې په دوحه کې طالب پلاوی د هوایي ډګرونو د بنسټیزو پروژو د پلي کولو او پراختیا او د هوایي حریم د ټرافیکي خدمتونو په تړاو راغنده خبرې کړې. د کابل له هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو د تخلیه د ماموریت پر مهال د خلکو بې ساري ګڼې ګوڼې له امله د دغه هوایي ډګر ګڼې برخې تخریب او موقتا له فعالیت وغورځېدې. دا مسله ظاهرا د دې لامل شوه چې ګڼ بهرني شرکتونه بیا افغانستان ته د پرواز لپاره زړه ښه نه کړي. اوس وخت یوازې د افغانستان هوایي شرکتونه آریانا او کامیر له کابل، دوبۍ، دوهې، اسلام آباد، تهران او موسکو ته پروازونه لري. په خوا د اماراتو، فلای دوبۍ، ترکیش ایرلاینز، قطر ایر انډیا او د سیمې ګڼو نورو مشهورو ایرلاینونو کابل ته منظم پروازونه کول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اختر میلې کمرنګ ښکاری. په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په بیلابیلو پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو سږ کال پر موسیقي د طالبانو حکومت بندیز لګولې چې له کبله د اختر دغه میلې کمرنګ سوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په منځ کې لوی جاده چې هر کال د اخترونو میلې پکښ کیږي او زرګونه کسان د هغوی جنگولو ترڅنګ بیلابیلې میلې کوي. کریم الله د کندهار شهر د 12 ناحیې څخه د میله ځای ته راغلی. هغه وایي مخکې اورېدلې بچې پر هغوی جنگولو به د طالبانو حکومت بندیز لګوي.
منځري وکړلې په پارکو ته ولاړو او نور ځای ته موږ ګرځېدل. په دغه ورځ د اختر ډېر بیغمه دي، تر نور اخترو د اختر ډېر بیغمه.
په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکښې ګډون کاوه، خو سږ کال د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله د اختر دا میلې کمرنګ سوي. د ښار په بل څنډه غازی پارک هم د پخوا په پرتله د خلکو شتون ډېر کمرنګ دی. په دغه پارک به هم په مخکنیو اخترونو کې د ټنګ ټکور پروګرامونه جوړېدل. وحید الله د کندوز ولایت اوسېدونکی دی چې د څو کلونو راهیسې په دغه پارک کې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي پلوري.
هغه وخت سودا بېخي ډېر و، اوس سودا لږ کمزور دی. راش تر کم نه دی، هغه نور کلونه بېخي ډېر و، دا کال داسې راش نه دی. هغه وخت ورور موږ 3000 نه 3000 دوکانداري کول، اوس بس ورځې حساب کې 2000 نه دی.
په افغانستان کې روان اقتصادي غربت هم دا ځل د اختر پر میلو سوري غوړولې. د زابل د مرکز کلات اوسېدونکي علي محمد د اختر په ورځو کې د کار په لټه دی. هغه وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله اختر کې ځان او کورنۍ ته نوي جامې او خوراکي توکي نه دي اخیستي.
سبا د پاره کوم روزانه پیدا کړو، روزانه کوم، ډېر مجبور یم، پیسې نه لرم، نو خالي په وخت نو روزانه کوم، چې روزانه پیدا کړم روزانه وکړم.
خلک وایي سره د دې چې ډېری کسان د اقتصادي ستونزو له امله ناهیلي سوي یا وختر په خوشي کې نسي تیرولای، خو امنیت بیا د دې لامل سوي چې خلک په آرام فکر اختر ولمانځي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسأله. د اوکراین له ماریوپول ښار څخه د ایستارو خلکو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. سلګونه کسان د ازوستال په نوم د اوسپنې په فابریکه کې د روسي پوځیانو په محاصره کې دي. د دغو کسانو د ژغورنې لپاره ټولو شکیلو لوریو پر دوه ورځني اوربند سلا کړې ده. نور جزئیات له سفیولا ستانکزینه.
د ازبستال د فولادو په فابریکه کې له ایسارو اوکراینیانو څخه یوه سل کسیزه ډله پرون د باندې ایستل شوې. دوی د هغه اوربند په نتیجه کې راایستل شوي چې له سیمې نه د ملکانو د انتقال لپاره رعایت شوی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي یک شنبه ناوخته په یوه ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل، د جګړې له پیله د لومړي ځل لپاره دغه شنه حیاتي دهلیز په کار پیل وکړ. د ازبستال په سیمه کې د لومړي ځل لپاره دوه ورځنی اوربند وشو. تر سلو زیات ملکي وګړي له سیمې ایستل شوي، ښځې او ماشومان چې له جګړو او بریدونو څخه تښتي. د پروسې ټولو پیچلتیاو ته په پام سره لومړی ایستل شوي کسان به سهار زاپروژې ژیا ته ورسېږي. زموږ ټیم به هلته ورسره وویني. زه هیله لرم چې ټول اړین مسایل به بشپړ چمتو وي، څو د ماریوپول د خلکو خلاصون دوام پیدا کړي. روسیې لخوا په بمبار شوي ماریوپول بندري ښار کې د ازبستال د اوسپنې له فابریکې د خلکو د ایستلو زمینه ملګرو ملتونو د ژغورنې د نړیوال سازمان په ګډو هڅو او د اوکراین او روسي چارواکو په همکارۍ برابره کړه. د ملګرو ملتونو ویاند ساویانو ابریو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د خلکو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. په ماریوپول ښار باندې روسیې درنې بمباري کړې او روسي پوځیانو د ازبستال د اوسپنې فابریکه چې پکې سلګونه کسان ایساره دي کلا بنده کړې وه. له ماریوپوله د خلکو د ایستلو بهیر چې له اوږدې مودې انتظار کې د داسې وخت پیل شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي کیف ته تللې وه. هغې په دې ناڅاپي سفر کې چې یکشنبه یې ویډیو د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا خپره شوه، له اوکراین سره د امریکا متحدو ایالتونو د دوامداره مرستو ډاډ ورکړ. پلوسي له زیلینسکي مننه وکړه چې د دې په خبره د ازادۍ لپاره جنګیږي او د همکاریو لپاره یې د کلک هوډ یادونه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک هیله. د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې د کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیې له ټولو اړخونو وغوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې دایمي سولې لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ چاودنې او د ناامنیو پیښې د اندېښنې وړ وبللې او ویې ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې،
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکیلو اړخونو غواړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل کچېرې افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لاره هواره شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال آزادې رادیو ته وکړي. مدني فعال شمس مراد ویل،
د افغانستان په قضیه کې کله اړخونو ته مهیل داده چې نور جګړې پر ځای په سوله باندې پامن باندې بحث وکړي او ورسته پیښې واقعا بګنوون کې وي، خوشنوون کې وي او د اختر خوند او ښکلا یې څو برابره کمه کړله.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی، کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هواره شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک چې ښار کې پرون یو بل نشه زغملای نه نش پیوا د سرخون نوستي په یو جماعت کې مینس کې پیوا بلکې پیوا بل د برکای ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډې امارات کا سون دي کا نور دي یو بل وزغمی او ترڅو د سیو فزر منځ شي چې دایمي سولې روشي امن روشي.
د یک شمې پورس په افغانستان کې د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډېرې نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشمې پورس د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان بې وزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنیو سرپرستی اور لغاړې ده.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې، د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل،
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې، د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درې څلوېښت کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړو او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوئ تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځو یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچوو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته یې نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوې برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستي ورپه غاړه ده، هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځې هم جامې او لاسونه په رنګونو رنګ دی وایي.
پلار مې هغه سپین ږیری دی، مخکې وزبه کې اوس په کور کې ناستلی دی، او زه یم همدغه شاندلته بازار کې پالش کوو. بس چې چا وشي کور ته ولاړو، کوم نه شکته ځو د کلي. بس نه ما کلي، نه مې مور کلي، نه مې ورور کلي دي. مونږ خپل همداسې وو چې دا خلک وینو، دا بچي وینو، ښه پاک صفا ښایسته روان کړي. خو چې مونږ چې د بازار کې ګرځو، د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچۍ باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومانو سره د سیالۍ کولو ارمانی دی وایي.
مې نسیم د ټوکنړ اوسېدونکی یم. پلار مې ماهي باره زه دلته ټرالی جوړ سو په وکم سره کور ته وړم. مور جامې کړې، پلار جامې ټولې کړې، جامې مې ځاته کړې، مور ته مې کړې، ټولو ته مې کړې.
بې سرپرسته ماشومان او غریب کورنۍ له بډایه خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي، سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده، دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده، اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تش لاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تېرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسېدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکري زیږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر وستا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري، ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د نمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او دغه اختر دی له افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچنی اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتې او نه هیریدونکې سوله راولي.
نوم می غلام حمیدی خانجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچنی اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي، او الله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي، او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ